روانه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو 12 بجې او 1:30 کې دی. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه له نوریاس نوري څخور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتېرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمېر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې د وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرنی پیښه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان له 1,00,000 زیات کسان ایستل دي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي برېټانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. تر اوسه برېټانیا له 10,000 زیات برېټانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګر ایستل دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله 15 تنه مړه او 90 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایي یو کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله د دغو چاودنو له امله لګېدلی اور مړ کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغي او هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناس او غذایي تسمم او د غرض د شکر ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونه ته مو دوه متخصص ډاکټران را بلل دي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق تبلنه ورکړی ده او په دوهمه نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته بلنه ورکړی. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو وویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي د نسناستي پر ناروغي یخته دي. کله کې اوریدونکو ته وویل چې نسناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي یخته کیږي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده د هوا حالات څه دي چې هوا ګرمه ده د دوبی موسم د تقریبا تحت نیدو کې او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي د هغې د وجې نه دا ناروغي پیدا کیږي. هغه اکثرا د اتحالاتو په شکل مونږ ته مراجعه کوي. مونږ ورته ګسټوینټرایټس وایو. همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا د په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه د میکروبونو د زیات موجودیت له کبله او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح د صحیح نه مراد کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک لارې نه انسان ته انتقالیږي. د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته. نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب ښکل کېږي د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اصالات سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اصالات وي بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره یې وایرسونه دي او دا یوازې د اوبو د وجې نه نه انتقالېږي بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثره ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوه جات چې په بازار کې پیدا کیږي او هغه کچری دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کیږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته.
ډاکټر صاحب بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد مجید هم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې د هر وخت خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا ښې شي، لاس ورځې میاشت ښې وي، نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو کدای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
ګل محمد ورو ته وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه. نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي، څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. داسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېریږي. اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګ د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاست،
بالکل تاسو خبره ده. تقریبا په افغانستان کې کافي ډېر د نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر زموږ خلک درست استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیما د انسان په وجود باندې ولګېږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت ډېر وي. طبیعي خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، او نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې که هغه عقل زموږ هیوادوال لاسونه تر مړوندونو پلاس اوبو پورې او همدارنګ د پښې د زنګنو پورې هغې عقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي. د نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هغې عقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترنه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې نه ته کده مشکلات حل کیږي. نو تاسو ما توصیه ده چې دوی کلی شنه دی او ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي. کچېره دا مشکل وي چې هغه تداوي شي. د دې نه علاوه د خو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجه نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجه نه کېدلی شي.
بل اوریدونکی هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نه شي خپله پوښتنه مستقیم مطرح کړي. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب تاسو ته هدي ورداني. ډاکټر صاحب محترم، نو دغه پښتنه دا چې تاغه یو موشوم د غوښونو په دوره کې د غوښو بوس یا د غوښو دوره پرې چې به کې سالات پیدا کی، د موږ په کورانه کې داسې یو موشوم دی د تاغه دغه یو لاس راځي کې لاس یو سالات پیدا شوې دي، نو د دوه څه جلاو ګیرو کو، یعنی مشکل خو نشته دی. او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه، یعنی کوم نه و امکانات مثلا استفاده وکړي چې د وجود او به پوره شي او ژوند د مونږ داسله روکراتو سیمو کې ده. مننه.
د تاسو مې ربري
او د تاسو د رسولي پوښتنه وکړه. واقعاً اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ ته راوړي. اسالات د سیو ناروغي نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ضایع کیږي، او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي. چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي، د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي. او همدارنګه هغه کسان چې عمر نه د 15 نه لوړ دي، په دوی کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي. ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي، نو د لږې سال سره هم وجود ډېر مایعات ځای کې کمبود سره مواجه کېږي د مایعاتو، او دا درنه نور مشکلات منځ ته راتلی شي. نو زما د دې ورور سره زه ته دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه اوباسې، اگر چې دا د ماشومانو د بخش پورې مربوط پوښتنه ده، د ماشومانو تخصص په دې کې زما نه بهتر جواب شاید ویلی شي. خو زما دې ورور ته مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارج کوي، نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي. او اکثرا ماشومان په دغه کلینیک کې طبعا خپل لاسونه د صحت نه شي ساتلی، او د دغه لاس وهلو په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي. او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د حالات سبب کیږي. کوم بل دلیل نشته. نو ښه ده دا چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي، لاسونه یې زر زر ووینځل شي. دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه یې زر زر هغه کې پاک وساتي، ووینځي، ورځې په اوږدو کې څو دقیقې پاک ووینځل شي. همدارنګه هغه شي چوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته وګري یا شیدې ورته ورکوي، پرې هغې نه دلوګیري وشي، ځکه هغې د وجه نه میکروب انتقالېدلی شي، خصوصا په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د حالاتو سبب کېدلی شي. نو د مایعاتو د کمبود په وجه دی وویلې په دغه مرحله کې یو خو دغه ماشوم هېڅ سهاله چې دې باندې ډېر تمرکز وشي، بل مایعات ورکړل شي ماشوم ته. مور شیدې ورته خامخا ورته چې تمن وکړنۍ کې مور شیدې نه وي نه ورته ویل کېږي، خو دوی کولی شي پاک اوبه مایعات مختلف ورته ورکړي. او همدارنګه ORS چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي، دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي، په یو لیتر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي. نور څه ضرورت نشته، دا یو مرحله نه چې په همدې شکل تېرېږي چې نر مقدس نظر کې ونه.
ډاکټر صاحب، تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي، په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم، په نورې نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازار که اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه یې راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکړي او لاس ونه وهي په خوله کې، بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کېکاږي.
که چېرې دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې آیا دا شی پاک کور کې ایښودل کېدلی شي که نه، د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط داسې دي چې زه لږ مشکله وي چې ماشومان هغه یعنې هغه د هغې حفظ الصحه د هغې د ماحول حفظ الصحه پاک وساتل شي. همدغه چې په خپل کې خدمت کې دا پاک وي، نو زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې موږ خپل وطن دور خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک شي او په خپل کې دا پاک انتخاب شي. نو لږ به هغه وي، فکر کوم چې دا باندې که دغه نوي په دې شرایطو کې لکه د دې د وجه نه د میکروب انتقال کېدلی شي. په نورو ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي، ټولنیز ځای فردي دا ډېر فرق لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به نور ډېر برابر دي.
مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، ازادي رادیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري. ازادي رادیو دا
السلام علیکم نبیولا زبلای دا واخله غزنه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او ترڅنګ پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، دا چې تل ناساس ناروغي ډیرای واخله، نه پاک خوړو نه پاک ځای نه مين سره دي، آیا هغه کسان چې موږ په شارونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي ته کوروز دي، هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاکه ځای کې ناسي او ډیر ناپاکه خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعا دا ډېر مهم بحث دی. موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سره یو زیات تعداد کدوه مدیر مالیه مبالغه نه وي، خو کله چې سره په کابل مرکز کې ګوري داسې واقعات داسې خلک موږ ډېر ګورو چې نشه توک رو دی دی او دی د دوی حفظ صحه نهایت زیات خراب حالت کې دي، او دوی په هغه ځایونه کې چې هغه ته ډېر حفظ صحه دي سیستم اصلا هلته بیا کته پورته کېږي. نو بل طرف نه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشه توکو د استفادې د وجې نه کافي ډېر ضعیف وي، او دوی ډېر دغه کېدلی شي، یعنې دغه ناروغي ته دوی ډېر معروض دي او په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي ډېر، او کېدلی شي زیات مقدار یې اخته هم وي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه دا د ډاکټر صاحب زه دا تقریبا داسې یو دوه اڅې کېږي چې خاص د بدن څخه مې د سنافې سیزن د ورته مثال خاص وینه کې تېره وینه لري، او ډېر تازه یم چې زه درو ډاکټرانو ته هم کړی یم او غو دوا یې راکړل سره رسېو نه، بس دا ورته مثال کوم، بس وینه یې وینه ډېره یې څو کوي دا به ستر دي څو کوي چې ډېر تر په تکلیف مې
په غوا کې مې وکړه. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مطرح کړئ. ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
ضرور ما پوښتنه لرم چې عمر څو کاله دی، آیا کوم عمل لري که نه لري، او آیا تعداد د دفعات څو د پیری سال دی که نه دی؟
مهرباني.
ډاکټر صاحب تقریبا داسې دوې هفتې کېږي چې بس دغه حرکت یم، غټې مې کوم ګرد وینې.
څو کلن یاست؟
تقریبا داسې د څلوېښت کال یم.
مننه.
او د دې کوم تاسو کولو په وخت کې درد احساس کوي؟
یا تاسو کله مخې بدن درد کوي، دا چې تاسو نه په لسره ما بدن به موږ درد کوي، څوک تم کوي بیا وځه د یوې نه بي لسې تر دې چې بدن درد نشته، تر دې بدن درد نه کې ساده وینه راځي.
مریبانی ډاکټر صاحب
دی ورور ته زما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دغه امتیاز کې راځي دا مختلفو الکترونو د وجنوي ځینی انتانی ناروغي دي ځینی میکروبین ناروغي دي چې په هغه کې هم وینې راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیازې او د ویلې شو همدارنګه شدیله ناروغي له چا راځي حالات لري خو په هغه ځمکه د ښکار کې چې دی ورور دا موضوع نه ده دین علاوه وغیر میکروبین ناروغي کې یو ډول بل ناروغي ده چې هغه ته موږ د کولمو التهاب وایو الټریټیو کولایټس البته په هغه کې هم اسهالات ډیر وي د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډیر وي دین علاوه د انسان د هضمي سیستم ورسته قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کوي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونديزي من سره تړلی شي نو اوس د علت پیدا کول دا د نزدین بعد وقت نشي دا ورور او کده چې کېدلی شي چې نزدین کوم متخصص داخلي دا ورور شي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نزدین باید دا معاینه شي او پښتنه وترنه وشي او د معاینات په نتیجه کې د موضوع تشخیص چې آیا دا الټریټیو کولایټس ده دا هیموراید ده او کده انالفیشن ده او که هم دا کوم انکاری ناروغي ده نو زمو مشوره دا ده چې نزدین یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع کچې دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندې د وژنې کمپنی باندې خپل چې خوره نه خبره ولا موضوع نه باندې ځات نشي
ډاکټر صاحب په لاندې راته وایي چې څه سپارښتنه لري د دې ناسناستي او د غرض د غذایی تسمم د ناروغیو د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لاندې راته وایي مهرباني
زه غواړم په خلاصه کې تاسو ته ووایم چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولای شو چې د ناروغۍ نه ځان وساتو وقایه کو ځان وقایه ډېره بهتره ده د تداوی نه او ارزان هم ده اول فردی هر د استهام باید ټول نیوادوال زمنګ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځمنګ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه تاسو ساتو خپل د چاپې ماحول پاک ساتو او هغه چې خورو یا څکو هغه پات پیدا وچیږي نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندي چې لاسونه خپل ځلین یې هغه په دې باندې اخته کېږي چې د ناروغۍ باندې یعنی اخته کېدل چې انت کم ده خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب نه دراوتلو نه ورسته ځان لاس په صابون او اوبو باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې په څیر تر دې په باندې نه پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسلمان او والدین مسؤلیت دي چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي دلاتونو وینځل او دلاتونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ وینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د ناروغۍ خطر پکې نور هم کمیږي په دغه کټګوري کې د سکلو اوبه باید موږ ته پاملرنه وکړو په هغه ځینې کې چې د سکلو صحیح اوبه پیدا کیږي خو مشکل به حل وي او په هغه ځینې کې چې د سکلو صحیح اوبه نه پیدا کیږي البته د سکلو صحیح اوبه هغه اوبه دي چې پاکې شوې وي تصفیه شوې وي هغه چې د موټلو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د معدني اوبو په نوم نوم ورکوي دا پاکې دي د دې نه علاوه د څاګانو اوبه د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې اوبه د سکلو نه مخکې باید دا جوړ شي بیا یې خشي بس کړي شي ترڅو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم کلورین پکې په خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او ترڅو دا اوبه صحیح شي د جوش کولو طریقې تر ټولو غوره طریقه ده د خوړو او میوې وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوه سبزیجات ترکرجات دا باید مخکې د خوړو نه تاسو تر وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي یا مثال او هغه نیم ساعت د پاره پریښودل شي دا نه وسته خوړل شي
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو
السلام علیکم د مری سره زه هم په خپل ور تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم
که په دې اړه لاند معلومات لمړی ورکه اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولی خلک پر اخته کیږي
شکر ناروغي هغه حالت کیږي چې کله د انسولین په مقابل د افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامېږي په دغه دوه حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخله د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته شي کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز دیول د نارمل حالت څخه پورته نه دی حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ول کیږي دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دا دوه ټایپونه دي چې ډیر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې، دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلوي کلنۍ نه وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي، په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز میټابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب د میټابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ذره پوښتنه چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ استاد چې په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي، او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیمه زموږ استاد په وینې سره ځي. نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میټابولیزم ورسي. کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته ځي، نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته ځي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ، نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغلی. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خونځي ته چې ماشومان زی، په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای د تندرست د وزن نه د پورته او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامسته کیږي؟
دا ځکه چې په خپل دغه د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارثت جزئیات رول لري. هغه اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده باید نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري، نو په اولادونو کې 3% د خطر شته چې هغه هم شکر باندې مساتي، خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرې ته د یو چا پلار په شکر باندې اخته، البته په اول ټایپ د شکر باندې، نو په اولادونو کې خطر لري چې 4% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرې ته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او خپل منځ کې ودونه کړي وي، نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پر دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي، انسولین هم هغه مرکز چې ورته اشاره وکړه د هورمون ده، نو هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه رسولای. نو د ارثت د وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وهي یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه، هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه رسوي. نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود راځي. کله چې انسولین کم شو په وینه کې ګلوکوز لیول پورته شي، نو دغه د حالت شکر ویل کیږي. شکر
مننه. دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي، خو غټان د ټلیفون نه کوي، هغه به اتمن پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څلويختو کلونونه، په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو، او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب، مستقیما به اوریدونکو راوخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو. مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه عمر یا فضل هدی ورداګه ما محترم را شوم دا پښتنه د نیمګي اوتره ده د څلوخت کولو به سینوي د دوا کوله کی چې بده شکر باندې مفتلو ده. کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر در وسه تکلیف دی د وسره څه چوره وکړه
ډاکټر صاحب؟
دا چې د تر شکر په ناروغه باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې نه جوړیږي. اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي، همدغه اختلاطات او جنجالونه دي چې شکر مریض خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. دغه شکر یو مزمنه ناروغي ده، دې ته لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه، په بدن کې چې څومره واړه او لوی رګونه دي دغه ټول متاثر کوي، دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم د زموږ ساتو د بدن ټول حجرات وانساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا د جوړو شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواړو رګونه وي که هات رګونه وي. کله چې را خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي نو دا د رغو دلاره نه الته په کافی اندازه سره د زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډیر زیات اساسي رول لري او غذایی مواد زیات اساسي رول لري. په کافی اندازه سره هغه زخم د رګ دلاره نه اکسیجن او غذایی مواد نه رسیږي. او له بلې خوا نه کله چې یو څوک شکر ولري په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې هلته د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي نو دا د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې دغه حجرات بیخي د خپل زور د لاسه ورکړي دغه امساج خپل ژوند د لاسه ورکړي نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي نو په نتیجه کې د زخم ښه نه جوړېږي بیا هغه د پښې فقط کېږي او کلاسې لاس فقط کېږي.
بلې مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا تقریبا د لاس کار کېږي لوګیا نه خود اګي دا د سیدې څنګه راکې خورای نه سم کله چې یو خورم د سټیک کبزات سره پیږي خصوصا رومیان سره رومیان ډېر څنګه راکې دا هم خورم چې کوجر څه پیږي یا د دې درګو کار د دایمي کار د لرمالي شهرت شوړي وای دا وایم دې کې له ډېر دوا د خدمت یو راستای
مهرباني ډاکټر صاحب.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدرې ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابي چایونه کی بیا چې کله صدرې ساتو وروسته دک جابي شي دږي هغه د دک میتیاز او هغه رتي وی قواب د سخت وي نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اساس هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري نو ټول هغه غذاګانی چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي لکه د چ په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی هګی دی وریجه د غوکه ده د دې په مصرف کې باید کموالی راولي ځکه دا غذاګال چې کله موږ تاسو خورو له کلمو څخه دغه دی وبو جذبیتوي او بلې خوره د کلمو حرکت کې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کلمو کې د غذایی موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کلمو کې دغه شاین پاتې کیږي. لبلې خوان ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخ شو لري هغه باید زیات عمل سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي او بل اخره د مایاتونه مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د د د د اوبو په شکل اوبو وي مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. او که چیرې په دغه منورو سره د قبضیت کنه شو نو بیا په دوه مقدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت د لمنځ نه شي هغه علت باید لمنځ یو لسی تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځ لاړ شي او چې تر څو هم دغه دوامدار مزمنه قبضیت نجات پیدا کی.
ډاکټر صاحب احمد زک څه ویل لري غوړی خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لاندو خبرو په لاندو ټکو چې خبرونه پاتې ورسو.
نورې صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي باید څو نقاط ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کی. دوهم ټول هغه غذاګر چې هغه خوږی وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري دغه په مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي یعنی شکر مرض ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نیز باندې کوم جنجالونه ونځيږي د زړه د حملې سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د ادمي کفایت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کی ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهار باندې خپل شکر ګوري د نوي او د 130 په مابین کې وي یعنی نوي نه شکر چټ نشي د 130 نه شکر چټ لاړ نشي د دې په مابین کې وي د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول وي بیا غو ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی غو چې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوي بیا شکر ناروغي ته مرض هم نیول کیږي د ټول جنجالو مخه نیول کیږي په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډیر مننه د داخله ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی.
چې په دې خبرونه کې مراسم را غډون وکړل. قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و. لته تاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.